بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیږل، او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې پا په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې، یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خپرونې خوګمینه والو حامد سیماو سره د خپلې همکارې میرمن فاطمی ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1399 هجري لمریز کال د سلوغې د میاشتې 14مه د 1424 هجري قمري کال د جمادی الثانی 13مه او د 2018 میلادي کال د فروری لومړۍ نیټه ده. په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمې ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د اټومي انرژي نړیوال اژانس د ایران د نامې او د پارلمان د ستراتیژیک اقدام د قانون په باب ده. بیا هم د طالبانو ډلې لخوا د لګول شوي تورونو د ردیده او همدارس په افغانستان کې د تاوتریخوالو د زیاتېدا په باب د افغانستان د سیاسي او فوجي چارو له یو کارپوه ښاغلي محمد انور سلطانی سره شوې مرکه دراوړو. بیا هم د نن ورځې مطبوعاتو ته یو ځغلنده کتنه کوو، او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم د ستاسو په پیغامونو، برېښنالیکونو، خطونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شئ چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر اوسه مو لاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم د مازیګر 4 بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر روحانه کړی امام خمینی اجتماعي سرمایه د نړیوالو نندارې ته وړاندې کړی. د بلوچستان صوبې د تاجرانو لپاره د تفتان میرجاوي سرحدي لاره پرانستل شوه. په افغانستان کې د موقتي حکومت د جوړولو په سر د ولسي جرګې د مشر او استازو ترمنځ اختلافات زیات شوي، او د عراق په الانبار ولایت کې د داعشي جنایتکارو زور ویونکي کم تباه شو.
اوس هم پوره خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحانی نن د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په 24مې کلیزې کې د اسلامي انقلاب دروخات بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په حرم کې په شتون سره د اروخات امام له ایډیا او سره د حکومتي کابینې د غړو د میثاق د نوي کولو په دستورو کې د دې خبرې په کولو سره چې په اکثرو انقلابونو او غورځنګونو کې رهبران معمولا پر سیاسي ګوندونو یا فوجي قدرت تکیه کوي ویلې دي. حضرت امام خمینی د ولس قدرت اصلي قدرت بله، او هڅه یې کوله د خلکو ذهنونه او افکار د هغې لارې لپاره چې د انقلاب لپاره یې غوره کړي ده قانع کړي. د اسلام ایران ولسمشر همداراز په ایران کې د کورونایي بحران له امله مشکلاتو او بندیزونو ته په اشاره سره هم ویلي دي، ایران د ولس په ملګرتیا سره د بندیزونو پر بې اغېزوالي سربیره له کرونا وایرس سره په مقابلې او کنټرولولو کې هم بریالی و. 24 کاله مخکې د 1455 مریض کال د سلبغې په 12مه نیټه حضرت امام خمینی له 15 کلنې جلاوطنۍ وروسته د خلکو په پرتمین او ولولناک هرکلی کې د اسلام ایران پر خاورو ګام کېښود. د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته هر کال د سلبغې له 12مه نیټې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب تر وځي، یعنی د سلبغې تر 28مه نیټې پورې د 57 لسیزې په نامه سره لمانځل کېږي چې په دې موده کې د ایران درست ولس د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په باب ځانګړي دستورې ترسره کوي. البته سکال د کورونای بحران له امله دستورې د روغتیایي پروتوکولونو په اساس ترسره کیږي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویاندوی سید خطیب زاده نن په خبري غونډه کې ته په اشاره سره چې ایران د درستو بندیزونو د ختمولو په باب د امریکا د اقدام په تمه دی زیاته کړه، لازم ده امریکا خپل ژمنو ته بیرته وګرځي او که دغه اقدام وشي نو د جامع نړیوالې اټومي موافقې په چوکاټ کې د خبرو اترو امکان شته دی. خطیب زاده د خبرې په کولو سره چې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د شپږویشتمې او شپږدېرشمې مادو په چوکاټ کې د ایران د ستراتیژیک صبر او د ژمنتیا د کمونکی بهیر د نړیوالې اټومي موافقې د ژوندي پاتې کېدو لامل شوی ویلي دي. د بندیزونو د ختمولو لپاره د امریکا لومړنی اقدام د 2021 پریکړه لیک د هغې شیندونکې او بشپړه اجرا په بڼه کې دی او د نړیوالې اټومي موافقې میز ته یې بیرته ستنېدا ورپسې مرحلې دي. خطیب زیاده تهران ته د طالبانو ډلې د پلاوي د سفر په باب هم د دې خبرې په کولو سره چې دغه سفر په باب د افغانستان حکومت ته اطلاع ورکړل شوې ده ویلي دي ایران د هغو بینال افغاني خبرو اترو ملاتړ کوي چې طالبان یې هم یوه برخه ده. هغه همداراز د صهیونیست رژیم د دړکو او ګواښونو په باب هم ویلي ایران ګواښونه نه کوي، البته که هر وخت لازم شي نو کلک او مناسب او غاښ ماتوونکی ځواب به ورکړي.
د پاکستان د بلوچستان صوبې د ځایي تاجرانو لپاره له ایران سره د آزاد تجارت ستره لاره په تېره بیا له ایرانه د پاکستان د بلوچستان صوبې د خلکو د اړتیا وړ اساسي شیانو د وارداتو لپاره په چاغې سیمې کې د تفتان او میرجاوې ګډه رسمي ستره لاره چې له تېر کال راهیسې تړل شوې وه د دواړو خواوو د تاجرانو د تجارتي فعالیتونو لپاره پرانیستل شوې ده. د ایران او پاکستان ترمنځ دوهم ستره سرحدي لاره یعنی د پاکستان په ګبد او د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په ریمدان سرحدي سیمې کې دا چې دوه میاشتې مخکې په رسمي توګه پرانستل شوې وه او د کراچۍ او ګوادر له بندرونو سره د نږدېوالي په خاطر د دواړو هیوادونو ترمنځ په کال کې د تجارت ارزښت تر 15 میلیارد ډالرو پورې د رسولو لپاره تر ټولو ارزانه او نږدې لاره ده.
ایران د افغانستان لومړنی تجارتي شریک دی. زموږ خبریال له کابل راپور راکړ. د رسمي راپورونو پر اساس د ایران او افغانستان د تجارتي اړیکو اندازه په کال کې څه د پاسه 3 میلیارد ډالرو ته رسېدلې چې دغه زیاتره اندازه دغه هیواد ته د ایران صادرات دي. د افغانستان د تجارت او صنایعو د کوټو مرستیال خان جان الکوزي په دې زمینه کې ویلي دي په ویاړ سره ویلی شو چې اسلامي ایران د افغانستان لومړنی تجارتي شریک دی. په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت تجارتي سلایار جوان مرد قصاب هم ویلي دي د دواړو هیوادونو تجارتي اړیکې په یو بل کې دومره نغښتې دي چې حتی امریکا افغانستان د ایران پر ضد د خپلو ظالمانه بندیزونو څخه مستثنا کړی دی. د افغانستان تاجران وایي د ایران او افغانستان په تجارتي اړیکو کې د موجوده اسانتیاو په دلیل د دواړو هیوادونو تجارتي اړیکې هم هغه شان په زیاتېدا دي.
د افغانستان د موقتی حکومت د جوړولو په سر د ولسی جرګې د مشر او استازو ترمنځ اختلافات زیات شوي دي. زموږ خبریال راپور راکړ. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر استازو ویلي دي دغه ارګان مشر میر رحمان رحماني په دغه هیواد کې د موقت حکومت د جوړولو ملاتړ کړی دی چې باید ځواب یې ووایي. دوی همدارس د ولسی جرګې د مشر د استعفا ورکولو او ورسره یې د جرګې د سولې د ځانګړي کمیټې د جوړېدا د لغوه کولو غوښتنه هم کړې. دغه کمیټې د رسمي کار په پیلولو سره د حکومت او طالبانو له استازو سره د لیدو کتو څخه خپله موخه او په دې زمینه کې د موجوده واقعیتونو راپور خلکو ته اعلان کړی دی. د ولسی جرګې غړو البته د دغه کمیټې د ړنګولو غوښتنه هم کړې ده، ځکه وایي چې جوړېدا یې د پارلمان د نصاب په حد کې له نیولو پرته او د ولسی جرګې د مشر د ارادې په اساس ترسره شوې ده. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان حکومت اشرف غني له لرې کولو او د موقت حکومت له جوړېدا سره مخالف دی او اجازت نه ورکوي دغه شان پیښه وشي.
طالبان په افغانستان کې د عامو خلکو وینه بهول ودروي. زموږ خبریا راپور کړ. د افغانستان د ولسمشر یو لوړ رتبه سرکار وحید عمر په کابل کې په خبري ناسته کې ویلي دي د طالبانو جنگ د ولس پر ضد دی، ځکه دوی د جنگ قربانیان دي او دغه ډله باید له ولس سره سوله وکړي او د جنگ د ختمېدا په باب دي د دوی غوښتنه ومني. وحید عمر د دې خبرې په کولو سره چې د افغانستان ولس او د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې په بهیر کې نسبي اجماع لري زیاته کړه. طالبان دي د اوربند په منلو سره د سولې په بهیر کې لومړنی ګام پورته کړی.
خدا په داسې حال کې دی چې د طالبانو یو ویندوی زبی الله مجاهد نن موږ ته د یوې اعلامیې په رالیږلو سره پر طالبانو د ځینو اروپایي او نورو هیوادونو لخوا د لګول شوي تورونو په ردولو سره ویلي دي طالبان د افغانستان د عامو خلکو په وژلو د عامو المنفعه ځایونو په ویجاړولو او هدفي وژنو کې هیڅ لاس نه لري او دا یوازې د استعماري او استکباري کړیو تورونه دي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی دغه هیوادونو لګول شوی تورونه هیڅ حقیقت نه لري. لا پیلا د طالبانو پالیسی دا ده چې ستونزې باید د خبرو اترو له لارې هوارې شي. زبیح الله مجاهد په دغه اعلامیه کې دغه راز په ډاګه کړی ده، په افغانستان کې د روان بحران اصلي او لومړی درجه عامل بهرنی نیواک دی چې له امله یې پوره شل کاله افغانان وژل شوي. په افغانستان باندې یو بې کفایته حکومت پر خلکو تپلې او لا هم د همدې پاسا په همدې فساد ککړ رژیم حمایت دوام ورکوي. په دغه اعلامیه کې هم دا راز ویل شوی، له بده مرغه د افغانستان په درستو وژلو او تباهیو کې د اروپایي ټولنې په شمول اکثره هیوادونه مخامخ یا بالواسطه ښکیل دي او ځینې یې لا هم هڅه کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو نیواګرو پوځیانو شتون تمدید شي او روانه جګړه لا هم دوام وکړي. طالبان دا بشپړ حق لري چې د خپل هیواد پر روا دفاع سره له نیواګرو اسکلو سره خپل هیواد وژغوري. دا به داسې حال کې دي چې د افغانستان زیاتره شناندي او کارپوهان او سیاستوالان په دې اندي چې په افغانستان کې بهرني ځواک او طالبان د دغه هیواد بېګناه خلکو د وینو بهولو لاملونه برابر کړي او نه غواړي دغه وینه بهیده او شخړې پای ته ورسیږي. همدارس په قطر د قطر په دوحې کې د طالبانو ډلې د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم وردک هم د دوحې موافقې ته د امریکا د نه پابندۍ په باب په خبرداری ورکولو سره ټینګار کړی. په افغانستان کې د امریکا په قومندانې د بهرنیو عسکرو د شتون دوام له مخکې د ټاکل شوي وخته زیات د قطر د موافقې خلاف ورزي ده چې امریکا به یې نتیجې وویني.
له افغان امنیتي مامورانو سره په نښتو کې نور 55 وسلوال طالبان وژل شوي دي. ایرنا خبري اژانس راپور ورکوي د افغانستان د دفاع وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي د کندهار ولایت په ډن پنجوایي او ارغنده ولسوالیو کې له ملي اردو سره په نښتو کې د طالبانو 10 وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان شوي دي.
او د عراق د فوج او ملي امنیت د مامورانو د عراق په الویدیز الانبار ولایت کې په لوړ ګډو نننیو پاکونکو عملیاتو کې په الردوه صحرا په منځ کې د داعشي جنایتکارو یو روزونکي کیمپ کشف او تباه کړی دی. په دغه خبر پاڼه کې راغلی دي شنډونکو ټیمونو همداراز زیات شمیر چاودیدونکي توکي او دغه راز ځینې نور مهمات هم کشف او شنډ کړي دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غیزت منوردین کو سام د اټیمی انرژي نړیوال اجانس ته د ایران د لیک او د ایران د پارلمان لخوا د ستراتیژیک اقدام د قانون د اجرا په اړه تبصره دراورو. د امریکا په خوانی کرغړن حکومت په خپل کرغړنو چلندونو سره چې هیڅ قانوني توجیه نه درلوده ل جامع نړیوال اټیمی موافقه پر وتلو سربېره پر نورو هیوادونو هم د ایران په ضد بندیز د سختولو لپاره دبونه اچول. د ایران اسلامي جمهوریت د جامع نړیوال اټیمی موافقه ل ساتلو سره د مرستې لپاره په خپل ژمنو عمل کړي او د ایران پر دغه پابند پاتې کېدا باندې اټیمی انرژي د نړیوال اژانس د عمومي مدیر په بیا بیا راپورونو کې د تایید ټپه هم وهل شوې ده. ایران له خپلې خوا د ستراتیژیک صبر له یو کال وروسته د جامع نړیوالې اټومي موافقې د مادو په حقوقي چوکاټ کې او د دغې موافقې د ځینو مادو په اساس د مقابل لوري په ژمنتیاو کې په عمل کې د اروپایي ټرایکا د ځنډ او سستۍ په غبرګون کې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په څارنې سره د اټومي فعالیتونو د محدودولو په زمینه کې د خپلې خوښې د ژمنتیاو یوه برخه وځنډوله. د ایران ستراتیژیک اقدام هم چې په پارلمان کې تصویب شوی د همدغې منطقي فیصلې په لړ کې دی. د اټومي انرژي په نړیوال اژانس کې د ایران استازي له اټومي اژانس سره د بشپړ او شفاف ملګرتیا د دوام او د جامع نړیوال اټومي موافقې په چوکاټ کې د ایران د اسلامي جمهوریت له اقدام سره سره له جامع نړیوال اټومي موافقې د امریکا د غیر قانوني او یو اړخیز وطني د اروپایي لورو لخوا د ژمنتیاو د نه اجرا له امله د نړیوال اټومي موافقې د شرایطو د لاترنګلتیا او په دغه موافقې کې په درج ژمنتیاو کې د انډول د خرابېدا او دورانکاری او همداراز د ایران د اټومي او دفاعي پوه ډاکټر فخری زاده د تیرور او یا د ورانونکو اقداماتو په وړاندې د چوپتیا له لارې له دغه شان سیاست د ملاتړ په شمول موریدونه د اټومي انرژي نړیوال اژانس ته د ایران د لیک چورلیزونه بللې دي. جامع نړیواله اټومي موافقه یوه څو اړخیزه نړیواله موافقه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2020 د پریکړه لیک په وسیله تایید او تثبیت شوه ده. امریکا البته له دغې موافقې وتلې او اروپا هم د جامع نړیوالې اټومي موافقې په ساتلو کې له خپلو ژمنتیاو سره سره بې وسه ده. تهران البته د امریکا له خوا د نړیوالې اټومي موافقې له خلاف ورزې سره سره خپلو ژمنو ته پابند پاتې شوی او یوازې له مخکې ټاکل شوي جبرانونکي تدبیرونه غوره کړي دي. د اسلامي انقلاب منظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د قوم د خلکو د 1450 مریض کال د مرغومی د میاشتې د 19 نیټې د پاتون د کلیزې په مناسبت په خپل وروستیو څرګندونو کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې موضوع ته هم اشاره کړې او فرمایلی دي اسلام ایران هیڅ کله هم نړیوالې اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ګرځېدا لپاره ټینګار یا بیړه نه لري، بلکې د مونږ منطقي غوښتنه د بندیزونو ختمول او د ملت غصب کړی شوی حق بیرته ستنول دي چې دا د امریکا او د هغې په پله د پل کې خودونکو اروپایانو دنده ده. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د جامع نړیوالې اټومي موافقې لژمنتیاو د یوې بلې برخې د کمولو لپاره د حکومت اقدام او د پارلمان فیصله په بشپړ ډول یوه عقلاني او سمه فیصله بللې او ویلې دي په داسې شرایطو کې په خپلو درستو ژمنو د اسلامي ایران عمل کول چې مقابل لوري په خپلو ژمنو عمل نه کوي بې معنا دي. که دوی خپلو ژمنو ته بیرته وګرځي موږ هم بیرته ګرځو. همغه شان چې ما د جامع نړیوالې اټومي موافقې له همغه پیله ویلي، اقدامات باید د موږ د کار او ژمنتیاو په مقابل کې د دوی د کار او ژمنتیاو په اساس وي، چې البته دغه کار په پیل کې داسې ونه شو خو اوس باید همداسې وشي. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس عمومي مدیر ته د ایران د اسلامي جمهوریت د استازي لیک په حقیقت کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت پر منطقي دریز ټینګار دی. پر دې اساس که د امریکا او اروپایي ټرایکا لخوا د نړیوالې اټومي موافقې احیا او ساتنې ته کومه ګروهنه وي، نو د بیرته ستنېدا لاره تړلې نه ده او د مقابل لوري لا اراده او نیت سره اړه لري. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منوردونکو بیا هم په سیمه کې پاتې کیږي، لکه څنګه چې خبره د طالبانو لخوا یو لړ ترونه لګول شوي او همدارس په افغانستان کې تاوتریخوالی هم زیات شوی دي. دغه راتلونکي به دغه وضعیت به څه راتلونکي ولري زموږ ملګري هم دغه موضوع د افغانستان د سیاسي او پوځي چارو له کارپوه ښاغلي محمد انور سلطانی سره په مرکه کې شریکه کړي چې په دې شپو کې د اورېدو بلنه درکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلطانی صاحب را رسیدلې راپورونه وایي چې نن سهار بیا هم د کابل ښار په لسمی امنیتي حوزې کې د یو چسپکی بم له امله یو شمېر کسان ژوبل شول. تاسو ته معلومه ده لکه نه چې په افغانستان کې د سولې مذاکرات پیل شوي دي، په دغه هیواد کې بمی حمله، هدفمنې حمله او تیرورونه هم زیات شوي دي. ځینې هیوادونه بلکې د افغانستان اکثره خلک طالبان په دغو حملو باندې تورنوي. دا په داسې حال کې دي چې طالبانو نن په یوې خبرې کړې بیانیې کې وویل چې په افغانستان کې د عامو خلکو وجلې او هدفمنې وجلې په تیره بیا د بمونو کې خودل د هغوی کار نه دی او موږ د عامو منفعت سیاستو ساتل او د خلکو ساتل خپل مسؤلیت ګڼو. تاسو په ټول کې په افغانستان کې په دا ورستیو کې د دغو بمی حملو او د عامو خلکو د وجلو عامل څوک ګڼي او د دې تر شا څه اهداف کېدای شي؟
جناب درانی صاحب، زه لومړی خپل سلامونه تاسو ته استوم او تاسو اوریدونکو ته. اصلا دا سیاست که علم دی نو تطبیق هنر غواړي. دلته د وطن حالت او د وطن هغه نظامي او سیاسي حساب چاپیریال دا د استخباراتي او نیابتي جګړو او د سیمې د او نړیوالو استخبارات په منګولو کې دا شل کلن جنگ د طالب او د حکومت په نامه سره روان دی. خو د دې تر څنګ نور هیوادونه هم د خپلو ګټو په خاطر باندې دلته خپل لوبې کوي. یوه ډله نه ده، یو ګروپ نه دی، لشکر طیبه دی او جیش محمد دی او تحریک طلبای پاکستان دی، خو شل نه اضافه دل په دې وطن کې پرتی دی او دا د دې معنا نو ورکړي چې دا کار دی په حساب یې دل کړي او شي کې دلته د سیمه هیوادونه لکه ایران د سیمه هیوادونه لکه روسیا د سیمه هیوادونه لکه چین د سیمه هیوادونه لکه پاکستان د سیمه هیوادونه لکه هندستان او امثال هم یا عربي هیوادونه دا د خپل نړیوال مخه په خاطر باندې دلته هغه جام کوي چې پیغام پیږي چې جنگ خو د طالب او د حکومت په نامه په رسمي الفاظو کې نو چالان دی شروع دی نو دغه مشکلات او د ایجاد په خاطر باندې تو دا فاصلې اضافه کی دغه لوبي ک ډیره برخه طالب نه کوي نو یو فیصدی د طالب پورې ارتباط لري دا باقی ماندی د سیمه استخباراتي ګیمونه دي دا ګیمونه په دې شکل باندې کیږي چې دلته دی ویخوا د سولې مذاکره سبوتاشي او د بلې خوا ته طالب او د حکومت په مابین کې فاصله راځي چې د بلې خوا امریکا د طالب سره په یو بحران کې ورواچي او دغه کې یو اړخي د مسالې دغه دی چې دا هدفي وجنې کیږي او څوک وجنی دا یو ژورنالیست وجنی یا یو دینی عالم وجنی یا یو سیاسي صلاحکار او یو حساب یو قومي مشر وجنی ترڅو د حکومت او د ولس مابین کې لا یو اړخه فاصله زاپه کی او د طالب او د ولس مابین کې د بل اړخه فاصله زاپه کی او د دیو په مابین کې د حکومت او طالب په مابین کې دغه جنجال د سي حالت تر اوسه شي د خبري بحران خواته لاړ شي دا یو نوع یو ګیم دی استخباراتي چې د دې وطن په حالاتو باندې دغه شوې دی په حساب قابل شوې دی درې مال خدای دی چې نه امریکا د نیټه غواړي چې د وطن کې سول راشي نه یې تعلیم غواړي او نه یې حکومت غواړي دا غلوبې دي چې د پردې تر شا چې مېز لوبغاړي په شکل دا ښکالو د سې ګیم کوي چې هم د حالت ترخه وخی او هم په یو نوې امتیازات ځان ته واخلي ایران بیل امتیاز غواړي روسیه بیل امتیاز غواړي چین بیل غواړي او دغه بیل غواړي پاکستان بیل غواړي دغه ټول په کتو باندې جناب دورانې سه په د حالت یو بغران جو او یو لاینحال حالت تر رسیدلې ده چې تاوان ملت ورکی
ډیر ډیر مننه سلطانی صاحب
اروت سپانو ته کتنه
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمه لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ
گرانو او قدرمنو اوریدونکو نن له تهران د چاپیدونکو ورسپانو په سر کې اطلاعات ورسپانه راخلو چې په خپل لومبي مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د نورانی قبر په خوا کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د حاضرې انزور خپور کړي او لیکلې دي چې دوی پرون د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په لړ کې د سباون د لسیزې د پیلې دو په مناسبت د امام خمینی او په بهشت زهرا ادیره کې گلزار شهدا تلړ او فاتحه ولوستله اطلاعات همداشان ایران ته د کورونا د روسی واکسین د واردولو د جنجالي موضوع په حقله د روغتیا د وزیر سعید نمکی خبره راخسته چې وای د روسیې جوړ کورونا واکسین یوازې په بیړني حالت کې د استعمالولو مجوز لري او د خلکو د ډاډ لپاره اول خپلې کورنۍ ته وهم هغه زیاته کړه چې دا اجازه نه لرو چې د هیڅ کوم هیواد واکسین دې په ایرانیانو و ازمایل شي د اطلاعات په لومبي مخ باندې یو بل خبر کې لولو چې ایران د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو اسانولو ته چمتووالی ښودلی دی تهران ته د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ
راغلی د طالبانو پلاوی د ایران له خارجه وزیر محمد جواد ظریف سره هم ملاقات کړی دی، او ظریف په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو له آیډیا خوخي څرګنده کړی دی. په دغه کتنه کې ملا برادر هم د ټولو قومونو او سیاسي ډلو پښتون سره د یو حکومت جوړېدل په افغانستان کې د بشپړې صلح د ټینګښت لپاره ضروری وبلل.
قدرمن اوریدونکو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده. کیهان ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د امریکا د جنایتونو په اکله یو بوجنونکی رپورټ چاپ کړی دی، او دا سلیکي چې د داعش په شان منحوس ښکارندې په راڅرګندېدو او کوم جنایتونه چې دغه سخت زړو ترهګرو ترسره کړل، غالبا تصور دا و چې له داعش نه ستر جنایتکار بل نشته. خو خلکو ته دا پته نه وه چې د داعش له راتلو کلونو مخکې او په هغه زمانه کې چې ماډرن نومول کېږي، له داعشه ډېر وحشي او پلید کسان هم موجود و چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر تای لګولي بللی دي. په همدې لړ کې یو امریکایي پوځي شاید د ضمیر او وجدان د ملامتیا او عذاب په وجه په افغانستان کې د ماشومانو پر خلاف د امریکایانو د جنایتونو په اکله بوجنونکي اعترافات کړي دي، او وایي د افغان ماشومانو په غولولو او ورلرېژلو سره به مو په افغانستان کې ماینونه چاودول. دغه امریکایي پوځي وایي د عملیاتو په وخت به مو له بېګنا افغان ماشومانو څخه د چاودونکو موادو او ماینونو د ډکو لارو او کوڅو د پاکولو لپاره کار اخیسته.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو د کابل چاپ ورځپاڼو ته او ګورو چې د افغانستان د روانو په حالاتو په اړه څه خبره کړې دي. په سر کې هم راه مدنیت ورځپاڼه راخلو. راه مدنیت ورځپاڼه لیکلي د امریکې ولسمشر جو بایډن یو شمیر سلاکارانو رسنیو ته ویلي چې د ټرمپ ادارې له طالبانو سره خورا نیمګړې او خطرناکه هوکړه کړې چې کولی شي افغانستان په یوې ناوړه کورنۍ جګړې کې ښکېل کړي. د لیکوال په وینا دغو مسایلو ته په کتو سره اړتیا ده چې د طالبانو او امریکې ترمنځ توافق ته بیا کتنه وشي. سر مقاله کې دا هم راغلی چې دا هوکړه د امریکې ګټې هم په سیمه کې ننګوي او خطرناکې پایلې به ورته ولري. د لیکوال په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل هم د ټرمپ د ادارې یوه لویه تیروتنه وه چې د بایډن سلاحکاران د دې مسئلې حساسیت ته متوجه شي او پوهیږي چې د امریکایي ځواکونو وتل به په سیمه کې د دوی سیالانو ته لاره پرانیزي. ورځپاڼې همداراز پر افغان حکومت ټینګار کړی چې د متحده ایالاتو د ستراتیژیک متحد په توګه باید د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکې څخه ملاتړ خپل کړي. هو دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان باندې د ترهګرۍ سره د مبارزې په پلمه د امریکې د لشکرکشۍ او د دغه هیواد لنیواک کلونه تیریږي، خو دغه ښکارنده په افغانستان کې لا هم موجوده ده، بلکې د امریکایي ځواکونو په شتون سره ترهګري او ناامني لا هم زیاته شوې ده.
قدرمنو اوریدونکو، دا هم ویسا ورځپاڼه ده. ویسا ورځپاڼه لیکي چې د کابل ښار بد امنی، مقناطیسي ماینونه او هدفي وژنې د دې لامل شول چې په پلازمینه کې د نه خوندیتوب فضا حاکمه شي. ورځپاڼه د ملي شورا او ارګ ترمنځ د بودیجې مسلې ته هم اشاره کړې او لیکي د بودیجې پر سر لانجه ډیره اوږده شوه او داسې ښکاري چې حکومت یې په ستونزمن وضعیت کې راګیر کړی. د لیکوال د معلوماتو له مخې ولسمشر مدني چې دا مهال د تاریخ له سخت پړاو تیریږي اوس ویل کیږي ولسی جرګه خایي له دې هم هاخوا ولاړه شي او د ولسمشر د استیزا مسله راپورته کړي. د لیکوال په وینا که دا کار وشي ولسمشر به له هغه ځایه پرمخ څپېړه وخوري چې د جمهوریت زړه بلل کیږي او په دې توګه به ده ته د جمهوریت د دفاع له شعار څخه کار اخیستل ګران یا حتی ناممکن شي.
را به شو د هیواد دولتی ورځپاڼې ته چې د سر مقالې عنوان یې دی د طالبانو دریز ملت او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دی. وړاندې د ډنمارک او اروپایي ټولنې یو شمېر نورو غړو هیوادونو خبرپاڼو ته پکې اشاره شوې چې په افغانستان کې د هدفي وژنو تاوتریخوالو او ټولګټو ځایونو د ویجاړولو مسؤل وسلوال طالبان بلل شوي دي. د ورځپاڼې په وینا د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره په افغانستان کې رسنۍ، علما، روغتیا پالان، مدني فعالان او ملکي وګړي تر هدف لاندې نیول شوي او نور باید دا لړۍ ودرول شي. ورځپاڼې د طالبانو وروستي دریس ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د طالب چارواکو له څرګندونو وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې خبرداری ورکړې چې د جمهوریت ملاتړ کوي او وروستۍ لاسته راوړنې چې همدا جمهوریت یې ستره بېلګه ده باید د نامعلومې صلحې په پلمه قرباني نشي.
قدرمنو دوستانو د بهرنی ورځپانې څخه نیشنل انټرست ورځپانه را اخلو. انټرست ورځپانه بیا لیکي چې ولې د امریکا متحده ایالات جګړې نشي ګټلی. تر سرلیک لاندې نیشنل انټرست خپرونې د افغانستان جګړې ته کتنه کړې ده. لیکوال ډینیل داویس د پیل په کرخو کې لیکي موږ ته ډیری سیاسي مشران او د نظر خاوندان د ټلویزیون له لارې خبرو کې دا وایي چې متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو ځواکمن پوز لري چې تاریخ کې یې ساری نه دی لیدل شوی. خو یو شمیر دې خبرې ته حیران دي چې د داسې یوه پیاوړې پوز په درلودلو سره ولې د افغانستان جګړه د بیلګې په توګه نشي ګټلی. هغه جګړه چې نږدې شل کاله پرې تیریږي او پوز هم په دې موده کې د ګټلو هڅې کړي دي. د لیکوال په باور ځواب یې ښایي له دې سره تړلی وي چې پوز ته د کومو کارونو د ترسره کولو امر شوی نه ده چې هغه څه ډول سرته رسوي. د نیشنل انټرست په لیکنه داسې ښکاري یو اصلي علت چې متحده ایالات د جنګ او سولې په اوسني اثر کې جګړې نشي ګټلی دا دی چې د بیل کلنټون د ادارې راهیسې نږدې هرې ادارې یوه بده بهرنۍ تګلاره پر مخ نیولې ده.
رانو قدر منو دوستانو ورسمانو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسو. په دې هیله چې ستاسو د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلې وي.
شاد او آباد اوسئ.
کلا
راشا
د مهربان او بخښونکي الله تعالی په نامه د تهران رادیو د ارکل راشه د پروګرام ډیرو خوشو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومني. دا د یو ځل بیا حاضر شویو ستاسو لخوا در رسیدلو لیکنو، شعرونو او پیغامونو سره. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست، نو نوبت او وار خپل همکار ته ورکوم.
ډیره ډیره مننه مېرمن فاطمه خور. زه هم عبدالمجید دورانه یم او ګرانو دوستانو ته د سلامونو په ویلو سره هیله لرم چې خواږه اوریدونکي به روغ جوړ وي او
ان شاء الله
دا خپل پروګرام به اوري کنه.
بله
دوستانو، یادونه کوم چې مونږ په همدې یعنی د هر کله راشه په نوم په واتس اپ کې یو ګروپ لرو چرته چې زیاتره قدرمن اوریدونکي او دوستان په مختلفو موضوعاتو خپل نظرونه، شعرونه او غږیز پیغامونه هم له مونږ سره او هم له نورو ملګرو سره شریکوي. د واتس اپ د ګروپ نمبر هم په دوام کې اعلانو او یادونه کوو چې په دغه ګروپ کې مونږ هر اونۍ ستاسو مینوالو په مشوره یو موضوع د بحث او نظرونو لپاره ږدو. دا تیره اونۍ زمونږ د ګروپ موضوع وه د ملګرو د ژوند یادونه او خاطرې. نو په دې موضوع هم ګرانو ملګرو پوره مینه څرګنده کړې او خپلې خوږې او ترخې خاطرې او یادونه شریک کړي دي. یو جهان مننه کوو د ټولو دوستانو او رازو پروګرام ته. خو له هغه مخکې د هر کله راشه ګروپ د واتس اپ د شمیره له ځان سره ولیکئ: 00 9 3 503 506 504 96. 00 9 3 506 4 50 96. نو رازو له یوې وړې شان دمې ورسته.
یو ځل بیا مو هرکلی کو هم ستاسو په خپل هر کله راشه پروګرام کې او واره واره رازو ستاسو لخوا را رسېدلو مطالبو ته. له هر څه مخکې د ګران حلیم رنزور صاحب لخوا د عزت الله کریمی آغا را رسېدلی شعر را اخلو چې ډېر مو د پسې ګروپ ته راپشه کړې ده.
بالکل رنزور صاحب ته په پوره مینه هرکلی وایو او مننه یې کوو چې پس لسم دې بیا هم په یو ښکلي شعر سره گروپ تراغلی دی. خا نو پا شیر که چه وی؟
وی چی؟ تاس دا شیر ول ولی
خازی ویم؟ خا وی چی دا زمانی دا رواجو چخه با کل اخلاص شم، دا دی بدرنگ بدرنگ وقتو چخه با کل اخلاص شم، دا ماشوم توب تر ظلمی توب می خوخی و نلید، قسمت وایا لغمو چخه با کل شم خلاص، او دا غم زندان دا لاس او خپی می دی تړلی پکی، د غم زندان دی لاس او پښې مې دي تړلي پکې، د دې زندان له زولنو څخه به کله شم خلاص، او دومره مې وژړل چې سترګو زما دید پرې خود، عزت هغه له ژړېدو څخه به کله شم خلاص.
الله تعالی دې له ژړېدو خلاص او تل خندان او شاد لره.
آمین.
او بیا مو هم لیکنو او شعرونو ته سترګې په لاره.
بالکل.
ماجد صاحب له کویټې څخه محترم ایوب تاړر صاحب خپله یوه خاطره را لېږلې ده. نو که مو خوښه وي زه به یې دوستانو ته واورم.
ولې نه ولې نه، خامخا یې واورو چې هم یې مونږ او هم یې ګران اورېدونکي واوري او خوند ترې واخلي.
ماجد صاحب ایوب صاحب لیکي چې یو خاطره لرم چې زه یې دردولې او پښیمانه کړې یم.
خا
یو وخت زموږ کور په نوي کلي کوټه کې و. دا 2014 کال و. یو طالب راتله د مدرسې زیره یا وظیفه ټولوله، نو هر ورځ به راتله.
خا
بیا وخت تیره ده، یو ورځ د زیره راوړی خیر اوسی دا ناره یې وکړه. په دې وخت کې زه ګیټ ته ولاړه وم، ما دستي ګیټ خلاص کړ، تر ګیټ ووتم، طالب دروازه را پرې وهله، ما طالب ته ډیره بده څپیره ورکړه چې ورسره د ده له خولې ډیر سخت غږ ووت. مور مې زیره ورته رااخیستې وه، هغه ما ته په غوسه سوه، خو زه ولاړم او ووتم. ګوره زه پر څه غصه وم چې ما دا طالب خوار ووهي. ووهه یا ووهي
دا دی هغه محلي دغه ده کنه. ووهه ووهه نه مونږ وایو ووهه دی وی ووهه.
ګوره زه پر څه غوسوم چې ما دا طالب خواره ووهه، بیا مې ټوله ورځ لالهانده بېقراره تېره کړه. اوس چې کله کله همهغه پېښه را یادېږي ډېر مې زړه خوږ شي. او اوس یې رنګ او شکل هم راڅخه هېر دی کې مې لیدلی یا پېژندلی ما بخښنه ترې ضرور اخیستې وای.
نو یاره تارړ صاحب کار خو دې ښه نه دی کړی، خدا چې ورسته پرې پښیمانه شوې او حتی له هغه طالب نه د بخښنې غوښتنې په فکر کې یې، نو دا ډیره ښه خبره ده، ځکه چې غلطي له هر انسان څخه کیږي. خو که په خپلې تېروتنې باندې له پوهېدو وروسته پرې بیا هم ټینګار وکړي او دوام ورکړي که نه، نو دا ډیره بده خبره ده. په هر حال مننه چې دغه خاطره مو له موږ او ملګرو سره شریکه کړه، کور مو ودان.
ماجد صاحب زه خو وایم چې دلته یو دمه وکړو او بیا به راشو خپلو دوستانو ته او د دوستانو غږیزو پیغامونو ته.
بیخي سمه ده، نو راځو له یوې لنډې شان موسیقي وروسته.
گرانو دوستانو، لکه څنګه چې خبر یاست د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ګران لور او د جنت د میرمنو د سرداری بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیکمرغ زوکړې کلیزه ده.
بالکل.
نو په دې مناسبت وار لواله تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته مبارکي وایو او د خوشحالی په دې موقع کې د ګران ورور جمیل حسین صاحب په خوږ آواز را رسیدلې شعر اورو.
مومنان وای نرو کوی علی، خوشالی دے نن پکور کی د نبی، معصومیت شمع دے بالا روشنائی دے، را ظاہر شوی حجاب ننن بی بی دے، رونائی د دو عالم رغلا دنیا تا، مبارک وی مستا پا عمر تو ذاتا،
مبارک وی مستا پا عمر تو ذاتا،
نن دای دورز د ویلا د طاهرا بی بی دے، د فاطمه بی بی دے جهان سردارا، نند ہدوریز دے ویلا داد طاہرا بی بی دے، دا فاطمہ بی بی دے جہان سردارا، دا فاطمہ بی بی دے جہان سردارا،
مخکی لحضرت آدم موجود و دا پاک پنجتن،
مخکی لحضرت آدم موجود و دا پاک پنجتن، رچی پوار ور کائنات واسلہ بی بی دے، دا فاطمہ بی بی دے جہان سردارا، نند ادریس دے ویلا داد طاہرا بی بی دے، دا فاطمہ بی بی دے جہان سردارا، دا فاطمہ بی بی دے جہان سردارا،
تمو نبی لپاک سبحان او غخت کول دور مر جانا،
دمو نبی لپاک سبحان او غخت کول دور
دور مر جانا عطا کوثر شو پا قرآن دغا سورا بی بی دے د فاطمہ بی بی دے جہان سردارا نند ادریس دے ویلا داد طاہرا بی بی دے د فاطمہ بی بی دے جہان سردارا د فاطمہ بی بی دے جہان سردارا
واروئے پرمان د پیغمبر ہر چتا شپ دیدار
واروئے پرمان د پیغمبر ہر چتا شپ دیدار مدر د سید شباب اہل الجنہ بی بی دے د فاطمہ بی بی دے جہان سردارا نند ادریس دے ویلا داد طاہرا بی بی دے د فاطمہ بی بی دے جہان سردارا د فاطمہ بی بی دے جہان سردارا
ڈیرا ڈیرا مننا جمیل حسین صاحب د دې خپل شعر البته یو سم لړن کې ځکه چې وخت را سره کم دی نو کور مو ودان ډیر په وخت مرا لګلې دی ل ولادت سره نږدې بالکل نو بیا به هم ستاسو د غشان خوږو خوږو شعرونو ته سترګې په لار یو خو رازو خپل ګران او محترم ملګری چې دا موضوع هم دا وی په مشوره باندې غوړه کړې و غلام جیلانی سات سے بیا دومه کوټه څخه ده او دوی هم خپل یو ډیر خپل خاطره را لګلې ده نو راځي چې وویرو
قدرمنو دوستانو د موضوع خو د ژوند د خاطرو پاړه د ما په ژوند کې کسه هم ډیره لوړې زورې راغلي دي رنګ حالات راغلي دي له هر څه سره مو مختلف رنګ چې دي خاطرې وي د تهران رادیو پاړه به یو خاطرې خو بيخي بسیار ډیره لرم یو خاطره به دا در سره شریک کمه چې یو 15 کال مخ کې یا 18 کال مخ کې چې ډیر شم یادېږي مثال د کم عمر هم نو د تهران رادیو د مازګر پروګرام ارکل راشه ته به ډیر انتظار وم یعنی بیخي زیات انتظار بم کا ورته ټول ورځ به انتظار وم چې نن خو بیا پروګرام ستا ارکل راشه باورم نو هغه وخت چې وو دغه سیاسي شننې یا سیاسی پروګرامونه مذهبي پروګرامونه دغه سره زه داس نه اونچ ما اوریدل نه بلکې دا و چې زور سر پوهېدم نه په دې سیاسی مجلسو زما داس پروپر سم سر نه خلاصې دو چې یا سو وای یا کوم خواته دا مجلس روان ده نو له دې قبله به د ارکل راشه پروګرام ته زه بیخي ډیر انتظار وم نو زما ډیر شه یادېږي چې کلیوال ژوند د غربت ژوند نو د روزي میاشته و موږ بالکل یو ورځ داسې وخت رالی چې هلته د ماښام د اذانو موږ په انتظار وو نو بس داسې و چې دغه د روزمات د ماښام اذان ته چې هم 15 دقیقې پاتې وې او دا وخت د تهران رادیو د ارکل راشه د پروګرام چې هغه وخت به 30 و نو هغه ته هم 15 پاتې وې نو زه بسیار بیخي ډیر انتظار وم بل وار چې ما سترګې راپورته کړې زما سوچ چې مو وکړو له ځان سره م دا فکر راولوېدو مال ټول د کور غړي سې دي هغه چې دي مثال د اذان په انتظار دي او ته بیا چې ده د تهران راډیو د ارکل راشه په انتظار یې نو کله چې بیا اذان ولوېدو نو په هغه وخت کې هم زه چې وم مثال هغه ریډیو خو ما نیولې وه نو هلته مې روزه ورسره متوله مثال خوراک مو کاوه هلته مې دغه تهران راډیو به ما اورېدله نو چې رښتیا درته وایم دومره یو زیات خوند بې و یو دغسې یو تنده به یې زموږ را متوله که دا زه ویلی سم یعنی دا زه په ویاړ سره دا خبره کوم زما د دې خبرې تایید به ډیر ملګري وکړي چې هغه د تهران راډیو پخواني اورېدونکي دي نن که په ژوند کې ادبی ذوق لرم نن که په ژوند کې لډیر وړو وړو شانو ډیر خوند اخلم نن که ژوند ښکلی راته ښکاری د خپل ژوند په دې کې د تهران راډیو د هر کله راشه پروګرام بیخي ډیر لوی لاس ده نو دا یو داسې خاطره وه چې مثال ډیر وخت زما ته را یادېږم چې څه عجبه وخت و څرنګه وخت و چې موږ به مثال په دغه سی وخت کې چې هلته مثال پرز روژه هم وي، خلک د اذان په انتظار وي، ټوله ورځ چې وي مثال خوراک څه شاک هم نه کړی، نو موږ به زه شخصا به ریډیو ته دومره یو قسمه هغه زما تنده وه، زه به ورته انتظار وم چې بس زر شروع سوی وی. نو بیا چې به کله شروع سو تر اخیری شیبې پورې چې به کله ختمېدو ما به ډېر په شوق اورېدو، ډېر په مینه محبت به ما اورېدو. ډېر وخت به داسې و له ما سبب ډېر دام زما په خاطرو کې یو خاطره راتلی سي. ډېرو خلکو به له ما دا پوښتنه کوله، وایي ته دا ریډیو ولې دومره په مینه اورې، دا اوس څه دی په کې، یعنې وایي دا څه کیسه ده، مال په دې کې کوم خوند ده یا کوم رنګ ده یا کوم څه موږ ځینې راخلو په هغه تاسو نه راسره پوهېږئ. نو دغه یوه خاطره وه. انشاءالله زه به کوشش کوم چې نور هم له ژوند سره تړلې یو څه خاطرې چې دي هغه در سره شریک کم.
ډیره مننه محترم ورور غلام جیلانی ساج صاحب، ډیره زبردست خاطره مو را شریکه کړې ده. که څه هم ملګرو او دوستانو به په ګروپ کې اورېدلې وي، خو زما دومره خوښه شوه چې دلته په پروګرام کې مو دوباره خپره کړه.
نو بالکل
کور مو ودان او بیا مو هم په تمایو
انشاءالله. ساج صاحب لدین علاوه له حاجی محمد صاحب او نجیب الله ایډوکیټ صاحب سره خپل یو دوه انځورونه هم را لېږلي دي چې ډیره د زړه مینه او تنده مو پې ماته شوه. په ګروپ کې شته نور ملګري هم کتی شي. لدین علاوه د پیر نجیب الله شاه او حاجی محمد صاحب په شان ځینو نورو ملګرو هم خپل خاطرې او یادونه ګروپ ته را لېږلي دي. نو له ملګرو غواړو چې د هغو د اورېدو لپاره خامخا گروپ تراشی. خاغلی عبدالرحیم دورانی صاحب هم په گروپ کې د غم او غم رازه یو پیغام خپور کړي چې وای د پښتو ژبې ستر شاعر، ادیب، محقق او نقاد خاغلی مشتاق مجروح یوسفزی په حق رسیدلې ده. انا لله و انا الیه راجعون، په ګور یې نور شه. مخکې وای چې د ارواښاد مشتاق مجروح په وفات پښتو ادب د یو ډیر لوی لیکوال، خوږ پښتون او سنجیده انسان نه محرومه شوه.
بالکل همداسې د ماجد صاحب، الله تعالی دې وبخشي. ګران او محترم نور احمد فطرت صاحب هم ګروپ ته ښې ګټورې لیکنې را لېږلې دي. او عبدالوهاب غیرت صاحب کلونه مخکې ایران ته د خپل راتګ له کړاوونو او پند ډکه خاطره او همداشانې له افغانستانه د پاکستان کوټې ته د خپل تک خاطره شریکه کړې ده. نو د دواړو محترمو ورونو مننه کوو او خدای دې خو هیڅ کله مخه پکوه او ټول ملګری بلکې ټول مسلمانان دې الله تعالی خات او آباد لري.
امین ثم امین. نو په همدې دعا سره لګرانو دوستانو اجازه غواړو.
دا خدای په امان.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله مل او ملګری.